25 متر.
درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې، په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلی دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات تکل پرون پر یک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او چین استازی پیوشیانگ ډاډ ورکړ چې هیواد یې په ډېرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دوه غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې ښاغلي متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس د ایران د سفارت په حواله د خبر ورکړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په دیرشم نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سنی او شیعه دیني عالمان راټولېږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول او د دیني عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمان څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د شپږ شپېتو کلونو په عمر په کابل کې سوار کړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډېری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی و. نوموړی چې په 1352 هجري کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده. په 1301 کال کې هېواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې دا اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او ځان وژونکی بریدګر د ډی این ای نښې د څېړنو لپاره استولې دي. په همدې حال کې د دې برید د مړو شمېر پرون لږ تر لږه 950 ته لوړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبي په مناسبت ته جوړې شوې او مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د کاختۍ د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لا هم لوړې دي.
برنج درجه اول
لومړی درجه وریجي په 3600 افغانۍ، لومړی درجه قزاقي اوړه په 1200 افغانۍ او وطني اوړه په 1600 افغانۍ چې د هر یو په بیه کې 100 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
په کابل کې د کاچ پر خوانیز مرکز د برید قربانیانو یو شمېر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وایي له دغې خونړۍ پېښې یو کال تیریږي، خو د طالبانو حکومت خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. قربانیان بیا د دې پېښې په اړه وایي
چند سوال بیشتر حل نکرده بودم که ناگهان
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد.
د دې ترڅنګ ووري چې یو اروپای بنسټ د ترکیې د سترې محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقونو او مدني فعال عثمان کوالای په بدی بند محکوم کړی. د دې راپورونو ترڅنګ په روان یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم راسره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورونه. غنم په ټوله منځنۍ اسیا کې د خلکو اصلي خوړ ګڼل کیږي چې یوازې ورځې ځای نیولای شي. د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکې یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. داسې حال کې ده چې د غنم او وریجو په ګډون د اړتیا وړ لومړنیو موادو د بایول وړېدو د هیواد د بیلابیلو سیمو خلک اندېښمن کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خبري پاڼې ریلیف ویب د راپور لمخې قزاقستان، افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د ناګه غنمو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی او پاکستان چې تر ډیره پر ځان بسیا دی په وروستیو څو کلونو کې په ډیر ښه ډول تر ډیره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته غنم صادروي. د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نت چې په ځانګالو هیوادونو کې د غذایی خوندیتوب لپاره د خوړو د اصلي موادو پر بایو څارنه کوي دا امکان برابر کړی چې د بایو روان بهیر له پخوانیو هغو سره پرتله کړي. نوموړې شبکه په خپل بولټن کې د ځانګړو ښارونو په مرکزونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو میاشتنۍ به خپروي. د دې شبکې د راپور له مخې د قزاقستان سریاګاش تمځای افغانستان او نورو ګاونډیانو ته د غنمو د صادراتو اصلي مرکز ګڼل کیږي. فیوز نت وایي چې د افغانستان د ولایتونو د اړتیا وړ غنم له کابل څخه چمتو کیږي او دا بازار د ختیځ، لویدیز، شمال او جنوب پر لور د غلې د لیږد مهمه سرچینه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې خورا لوړې شوې. محمد د کابل ښار اوسیدون کای دی.
برنج درجه اول 3400
لومړی درجه وریجې په 3600 افغانۍ، لومړی درجه قزاقي وړه په 1200 افغانۍ او وطني وړه په 1600 افغانۍ چې د هر یو په بای کې 100 افغانۍ زیاتوالی راغلی. د غوړیو 14 لیټر دبی چې په 1450 یا 1500 اوس په 1450 افغانۍ سیوی.
د فیوز نت د راپور له مخې جلال آباد ښار د هیواد د ختیځو ولایتونو او د پاکستان د سرحدي سیمو لپاره د بازار حیثیت لري. د مزار شریف بازار د شمالي ولایتونو لپاره غنم برابروي او په هغو کلونو کې چې حاصلات خوي کولای شي د جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ غنم هم برابر کړي. همدارس در راپور لمخې د کندهار بازار د جنوب لویدیځ ولایتونو لپاره چې سخت وچکالی ځپلی د اړتیا وړ غنم برابروي. د دې ولایتونو خلک په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر له بیروزګاری سره لاس ګریوان و. د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان وای
دا چې بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته او به وچې د کشمنه دی کړی و دا نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې وی کوم ځکه موږ غش شاړې پرتی دي پر دنیا یو ژوندګي نسته نش پنې نه بزګری نه مزدوري. حکومت زموږ د خایشت چې موږ ژوندګي را برابر کړي موږ ته یو کارو کټاره برابر کړي.
د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو د شبکې پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې د پاکستان لاهور ښار د ټولي سیمې په تیر د افغانستان لپاره د سوداګرۍ یو ډیر لوی بازار دی. د راپور لمخه د سیمې او یا سل نوريج پاکستان تولیدوي چې د سیمې د هوادونو او نړۍ بازارونو ته صادريږي.
و موردل چې د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکې فیوز نت وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي خو خلک بیا د لومړنیو اړتیاو د موادو د بایو د لوړېدو په خاطر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په کابل کې د کاچ پر خوانیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او دغه مرکز استادان وایي له دغه خونړۍ پیښې یو کال تیریږي خو د طالبانو حکومت د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړي.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په دیرشمه بریدګر د کابل په لویدیز کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 113 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلي.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته
د کاج خونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نن کې د عمله کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې. نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریت شاوخوا یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه شپږ غړي یې د په وینا د کاج پر تعلیمي مرکز د بریت عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په بریت کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیز مرکز د بریت مسولیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې. د جمعې په ورځ د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل. او د ایران د بشري حقونو فعال نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ له نوماندانو څخه ده. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومول کېدو د افغان ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ غبرګونونه راپارولي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي برخو کې فعال و. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هنری کورډل په یوه بیان کې ویلي دا چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
مشاهده نشست جنیف
موږ د افغان خوځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جنوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډه. خو په دې دو کلونو کې میرمن سراج د هغو خوځو دفاع و نه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنا چې په افغانستان کې د خوځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوم لړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنس کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، پاره بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زبال نظر چې ده دغه جایزې مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزه هر کال د ناروی د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره میرمن سیما سمر هم دغه جایزې ته نومنده شوې وه.
یو اروپای بنسټ د ترکیې د سترې محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقونو او مدني فعالانو او مدني فعال عثمان کوالای په ابدي بند محکوم کړی. کوالا او تن نور فعالان د گیزی پارک په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر په 13 کال بند محکوم شوی وو چې درې تنه یې پروسه کال خوش شول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپای شورا یو پارلماني بنسټ چې د بشري حقوقو، دیموکراسي او د قانون د حاکمیت په برخو کې کار کوي، پرون د بشري حقوقو د مدافع او مدني فعال عثمان کاوالا لپاره د ترکیه د سترې محکمې لخوا د ابدي بند حکم وغنده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کاوالا د اناډولو د کلچر پنوم د هغې غیر انتفاعي ټولنې مؤسس دی چې د سولې او د خبرو د ترویج لپاره هنري او فرهنګي پروژې عملی کوي. نو موړی تیر کال ورسته لدی چې محکمې د 2013 کال د اعتراضونو د تمویل لارې د حکومت په پرځولو تورن کړ، په ابدي حبس محکوم شو. د 2013 کال مظاهره په ترکیه کې د گیزی پارک د اعتراضونو په نوم یادېږي. 15 کلن عثمان کاوالا ورسته لدی چې په 2013 کال کې ونیول شو، تر اوسه د استانبول په څنډو کې د سلیوري په محبس کې بندي وو. د اروپای شورا د پارلماني ټولنې څېړونکو جان هاویل او ستيفان شناخ د ترکیه د استیناف د محکمې لخوا کاوالا ته د ابدي بند حکم پر تایید د خپګان د خودلو ترڅنګ کاوالا د خیر خیګنې سړی وباله او ویل چې د دې حکم تایید د کاوالا د خوشی کولو په برخه کې د بشري حقوقو د اروپای محکمې د 2019 او 2022 کلونو دوه پریکړې لپاره مغورځولې دي. لویدیزو هیوادونو او د بشری حقونو ډلو د ترکیه د محکمې حکم غندلې. د بشری حقونو ډلې وایي چې ښاغلی کاوالا د ډیرو کمزورو شواهدو په اساس تر تعقیب لاندې نیول شوی او د هغه قضیه سیاسي انګیزه لري. پر کاوالا سربیره و نور کسان هم د گیزی په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر هر یو په 13 کال بند محکوم شوی وو، چې له دې ډلې درې تنه تیر کال د محکمې لخوا خوش شول. عثمان کاوالا د واسلاو هاول د بشري حقوقو جایزې لپاره د دریو کاندیدانو لړل دی چې په پام کې ده د اکتوبر 9 د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د هغې ګډون کیته ورکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
د د معلولانو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمیر لوبغاړو شکایت کړی چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټي مسؤلان د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د روزنې لپاره یې لوبغالی نشته، له دو کلونو راهیسې ورته د عصریو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی. که څه هم د پارا اولمپیک ریاست اوسنیو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست پخوانیو مسؤلانو د دغو ستونزو لامل مدیریتي کمزورتیا بللې. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن یم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یاسری نه ده راکړې. موږ ته یې د 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیرونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونونه شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمیر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وسط لپاره لمنځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګ یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په میدان وردګو کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګی سټار لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دغه ولایت ورزش مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې شپږ ډیر شو لوبډلو ګډون کړی وو چې هدف یې له نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځولو. جزئیات په دې راپور کې.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اوردګو ولایت د تنکی او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته دی بل په وړاندې راوتلې دي. د ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونه په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي، چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج وایي یا د سیالۍ د ولایت په سطحه وي چې هدف یې د نشې توکو څخه د ځوانانو مخنیوی و او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه و ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټولو ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا د دوه هفته په جریان کې پای ته ورسېد.
یادی سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جوړ ته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جوړ ته جوړ سي. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوسب چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولای د لوبو کې ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دغه سړک پوخ شي تر څو موږ اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش ته مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګ ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خراب سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
سره له دې چې د جیمز ویب له استولو وروسته د هابل تلسکوپ په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، خو دغه تلسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه ځمکې ته رالیږلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بېحده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بېساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمزه کې 1500 نوري کاله لرې ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کېږي چې بشرته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو ترک ولګیږي، هیڅ ترویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای تلسکوپ او بل وسیله د هابل پشان درک نشي معلومولی. د تلسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځلې څېړونکي حیرانول. دا تلسکوپ چې اوس یې ځای جیمز تلسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په امریکا کې د سپکه الوتکه جوړه شوې چې ګمان کیږي په راتلونکي کې به د سپوږمکیو ځای ونیسي. نور په دې راپور کې.
د بی ای ای سیستمز په نوم کمپنۍ اعلان وکړ خپل نوی جاسوسي الوتکه یې بشپړه کړې او تجربوي الوتنې پرې کړې دي. د الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي ډېره سپکه ده او د ډېرو ورځو لپاره په لوړ ارتفاع کې الوزي. د الوتکه چې HAPS نومیږي کوچنی الکتریک ماشین لري او په اوږدو وزرونو کې د لمریزې انرژۍ پنلونه نصبي چې د لیتیم بیټریو په مرسته که میاشتې میاشتې نه وي نو په اونیو اونیو په آسمان کې پاتې کېدی شي. د دې الوتکې په اړه ویل شوي چې د سپوږمکۍ یا سټلایټ ځای نیولی شي، یعنې هماغه کارونه چې له سپوږمکیو څخه اخیستل کېږي ممکن په راتلونکي کې له دې الوتکې څخه واخیستل شي. د الوتکه لومړی پلا د سش کال په جولای کې د امریکا په نیو مکسیکو کې ازمیش شوه. د دې سیمې هوا د دې الوتکې د لومړی فاز یا پړاو د ازمیش لپاره غوره تشخیص شوې وه چې 2012 متره لوړه شي. دا تقریبا د مسافر وړونکو الوتکو د ارتفاع دوه برابره ده. د الوتکه په ساعت کې په 9 کیلومتر سرعت د ارتفاع یا لوړوالي له نظره خپل منزل یا ټاکلي حد ته رسیږي چې خورا کم سرعت دی، خصوصا که باد زیات وي الوتکه له ستونزو سره مخامخ ولې شي. د امریکا او بریتانیا پوزي استراتیجیستان فکر کوي چې په اچ ای پی اس البتکه کې دا ورتیاشته چې د اوسنیو دوه سپوږمکې یو ځای ونیسي. د بریتانیا پوز داسې بالونونه هم تجربه کړي چې په ډیره ارتفاع کې ځای پر ځای کیږي او د لمر په انرژي کار کوي. اچ ای پی اس الوتکه د ډیر وخت لپاره د یو ټاکلي موقعیت لپاره ساتل کېدای شي چې له هغه ځایه مخابرات وساري او یا د دشمن د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات چمتو کړي.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواکیاست. شپږ بجې